رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
یو ترکی شرکت د کچکی په بند د کچکی د بند پر غوونه میلیونونه ډالر مصرفوي. په ترکیه کې د موټر بم په چاودنه کې 12 تنه وژل شوې دي او داعش پروژه کې په خلکو نوي بندیزونه لګولي.
درنو اوریدونکو، رسام حمدالله ارباب ویلی دی چې د محمد علی د انزورونو نندارتون جوړوي. پر پټونو علاوه نن د آشنا سپورټس پروګرام لرو او د محمد علی مشهور باکسر په ژوند باندې غږیږو. کول شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. د پروګرام کوربه متی الله عبد دی. اوس عاشق الله رحیم زوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د لمړي ځل لپاره یو بهرني خصوصي شرکت د هلمند په ولایت کې د انرژي په سکتور کې میلیونونو ډالرو پانګې ته زړه کړی دی چې پترس کې به تر راتلونکو درې کلونو پورې د هلمند کچګي د بند برښنا د تولید ظرفیت 151.5 میگاواټ ته لوړشي. د دغه بند د پرختیا لپاره د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر او د واویا ساختماني ترکی شرکت د رئیس سلیمان سیلو ترمنځ په ار کې یو تفاهم لاسلیک شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي دی چې دغه نننۍ تفاهم لیک د لاسلیک درې میاشتې وروسته به واویا ساختماني ترکی شرکت د کجګي بند د پراختیا لپاره خپل وړاندیز افغان حکومت ته وسپاري.
پاکنن با تصویب قانون خدمات
د کابینې له خوا د انرژي د خدماتو د قانون په اړه د رای او لاخستو او ملي شورا نه په تصویبېدو خصوصي شرکتونو ته د پنګونې لپاره زمينه برابر شوې ده. دا قانون حقوقي چوکاټ برابروي او د ملي یووالي د حکومت اجمنې خي. نن د همدې کار شاهدان یو.
د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسم کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په کابل کې د ترکی سفیر هم حاضر و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان خبریال ذبیح الله تمنا او سره د امریکایي خبریال ډیوډ ګل کې وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې افغانستان به ډیر وخت د خبریالانو لپاره یو ناامنه هیواد وي. ذبیح الله تمنا د یک شنبه پرس په هلمند ولایت کې ووژل شو. جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. هغه د امریکایي رادیو ان پی آر د خبریالانو یوې ډلې سره د هلمند ولایت تللی و. د ګلوبل ویټنس تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې د منرالونو د غیر قانوني استخراج خبرداري ورکړی او دای هم ذکر کړی دی چې د کانو او په ځنګړي توګه د لاجوردو غیر قانوني تجارت په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو سبب کیږي. په دې غیر قانوني استخراج کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او د پخوانیو افغان چارواکو په جمله کې د دفاع د پخواني وزیر بسم الله محمدي نوم هم ذکر شوی چې هغه د خبري رد کړی.
اتهاماتی که گویا ما فیلنده
هغه تورن چې ویل شوی زده بدخشان لاجورد قانون په ایستلو کې لاس لرم او یا هم ورڅخه مې ملاتړ کړي زه حیران کړی یم او دا ردوم او دا به بنسټه ده.
کاغلی محمدی د شنا تلویزیون سره په خبرو کې دا ادعا نن رد کړل ویل هیڅ ځ شواهد نشته چې د لاجورد په قاچاق کې دی هغه لاس ولري. په ترکیه کې د موټر بم په چاودنه کې یو لستنه وژل شوې دي. په ترکیه کې چارواکي وایي چې چاودونکو مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شول او د بلوازد د پولیسو په موټرو وچول شول. د استنبول والی واسب ساحن د پیه پزای کی خبري اعلان ته وویل چې په وژل شو کې وای پولیس او څلور عام خلک و. په چاودنه کې لکټر لګ شپږ ډیر کسان جوړل شوی هم دي چې درې یې ښه کاری دي. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د بریټ کولو ادعا نه ده کړې او په خپل والی هم په دې حق له تبصره ونه کړ چې د بریټ بچا کړی وي. داعش په روژې کې پر خلکو نوي بندیزونه لګولې دي. د اسلامي دولت ډلې داعش په عراق او سوریه کې تر خپل واک لاندې سیمو کې پر خلکو نوي بندیزونه لګولې چې یوې د تلویزیونونو نه لیدل او ماتول دي. د ډلې د سټلایټ تلویزیون پر لیدلو بندیز لګولای، کاری ساتونه کم کړی دي او خوځو د ځنګړو لباسونو د اغستو لارښوونه کړی ده. داعش په دغه سیمه کې په دې ورستو کې د تلویزیونونو د ماتولو کمپاین هم پیل کړی چې هدف یې د هغوی په قول د خپل خلافت په ضد د رواني جنگ مخنیوي دی. په انټرنیټ باندې یو ویډیو خپره شوې چې پکې د داعش یو جګړمار د تلویزیون پر ضد خبرې کوي او په ټینګار سره وایي چې تلویزیون د مسلمانانو په کورونو کې د دښمن په ګټه کار کوي او د دښمن غاګ دی. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د اردن بادشاه عبدالله د امریکا متحده ایالاتو ته راځي چې د مشهور سکوهونکي محمد علي په جنازه کې برخه واخلي. د ښاغلي علي د کورنۍ یو ویان ویلي دی چې د افسانوي سکوهونکي جنازه به د همدې روانې جمعې په ورځ وشي. تفصیل د متیول عابد نوري.
د علي د کورنۍ ویان باب ګانل وایي چې محمد علي تر مرکېدو وړاندې د خپل جنازې اکثره ترتیبات په خپله نیولې. هغه د همدې تیر جمعې په ورځ د سلور اویا کلنو په عمر مړ شو. افسانوي سکوهون کې محمد علي به د راتلونکي جمعې په ورځ د کنټاکي په ایالت کې ښخ شي چې هغه پکې زیږیدلی هم و.
Everything that we're doing here was blessed by Muhammad Ali and was requested.
دا ټول کارونه چې مونږ یې کوو دا په خپل د محمد علي غوښتنه وه او د هغه له برکته کیږي. هغه غوښتل چې د جنازې مراسم همغه شنوي لکه د چې ژوند کړی و. د محمد علي دا غوښتنه وه چې د هغه د جنازې په مراسمو کې د هر څوک برخه واخیستلی شي. هغه د خلکو اتل ول او دی غوښتل چې د جنازې په مراسمو کې د خلکو ته وښودل شي.
د بودایانو ستر مذهبي مشر د لالامت هم بلنه ورکړ شوی و چې د محمد علي په جنازه کې برخه واخلي، خو هغه ویل چې نشي کولای په دې مناسبو کې ګډون وکړي. محمد علي وصیت کړو چې دغه جنازې په مراسمو کې د هر مذهب په استازیتوب خلک برخه واخلي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. مودی همدارنګه سبا د چهارشنبه پر ورځ د کانګرس غړو ته وینا کوي. هند او امریکا چې د دیموکراسۍ پر اساس د نړۍ دوه ستر هیوادونه دي، کوښښ کوي چې اقتصادي او امنیتي اړیکې لا پسې ټینګې کړي. دا په تیرو دوه کلونو کې وم ځل دی چې مودی او اوباما سره ګوري. کارپوهان وایي چې دا چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا د کانګرس غړو ته وینا کوي، دا ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې څومره ښې او قوي دي. هیلری کلینټن د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندیدا شوه. د جمهوری ریاست دیموکراته کاندیدا هیلری کلینټن لمړنۍ ښځه ده چې د یو ستر ګوند لخوا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره کاندیدېږي. د کلینټن د لاسته راوړنه به په رسمي ډول په راتلونکي میاشت کې د ګوند په ملي کنوینسون کې اعلان شي. کلینټن د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د کمپاین یوې غونډې ته په دې هکله داسې وویل:
زه غواړم تاسو ته ووایم چې د خبرونو پر بنسټ مونږ یوې تاریخي او بېساري مرحلې ته داخل شوي یو. اوس هم لا کارونه پاتې دي. شپږ ویالتونو کې رایګیری کیږي او باید د یوې یوې رایې د اخیستلو هڅه وکړو. په ځانګړي ډول په کالیفورنیا ایالت کې هر رایه ډېر اهمیت لري.
په همدې حال کې برنی سندرز د هیلری کلینټن د بریالیتوب خبرونو ته هیڅ توجه ونه کړله او هوډ څرګند کړ چې هغه به په کالیفورنیا او پنځو نورو ایالتونو کې په لوی توپیر بریالی شي. او وروسته خبر ده چې سویډن په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو د ریزو د ارزیابۍ لپاره نوی کمیسیون جوړ کړی ده. په دې هیواد کې پروسه کال یو لک درې شپېته زره کسانو د پناه غوښتنې عریضې ورکړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنا سپورتس پروګرام لرو. په دغه خبرونه کې نن منګه د مشهور بوکسر محمد علي په ژوند، شخصیت او مبارزه غږیږو او ساسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه متی ولا عابد له ګروس خبرونه ته تلیفون وکړي. د ترکیه یو شرکت د کجکی د بند برېښنا د ظرفیت د لوړولو لپاره نن د افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې د دې تفاهم لیک په وسیله به د برېښنا ظرفیت 1.5 میگاواټ ته لوړ شي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د لومړي ځل لپاره یو بهراني خصوصي شرکت د افغانستان په جنوب کې د انرژي په سکتور کې میلیونونه ډالرو پانګونه تزرخه کړې چې په ترس کې به تر راتلونکو درې کلونو د هلمند کجکیز بند د برېښنا تولید ظرفیت 1.5 میگاواټ ته لوړ شي. نن دغه بند د پراختیا لپاره د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر او د واو ساختماني ترکی شرکت د رئیس سلیمان سیلو ترمنځ پارک او تفاهم لیک لاسلیک شو. د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او کابل کې ترکی سفیر هم حاضر وو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني وایي چې دغه نننۍ تفاهم